مهمو خبرونو سرچکی اوري. د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان سره د امریکا مرستې. متحده ایالاتونو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان سره نږدې 2 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده. خو امریکایي سیاستوال اندېښمن دي چې ممکن طالبانو له دې مرستو ګټه اخستي. په امریکا کې د اسرائیل په ملاتړ مظاهره. لزګونو زرو کسانو د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د اسرائیل په ملاتړ مظاهره وکړه. دا مظاهره د امریکایي اسرائیلیانو لخوا تنظیم شوې وه او په غزه کې د جګړې د بندولو غوښتنه یې لرله. او د پاکستان افغانستان ته د کډوالو ستنېدنه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنېدونکو افغان کډوالو د ستنېدلو پر روان بهیر کې تر اوسه 322,000 او 400 تنه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ستړي مشي نن چهارشنبه د اقرب د میاشتې 24 او د نومبر 15 نیټه ده. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون خبری خبرونه ګورئ. تر څنګ په کانګرس کې د افغانستان په وضعیت مهم بحث شوی دی چې تفصیل یې لږه شیبه وروسته د خپل همکار سمیع الله جلال زین اورو چې د کانګرس د ماڼۍ مخې نه به راسره. او په کانګرس کې په اجتماعي غونډه کې د افغانستان د متحد جبهې مشر او د افغانستان پخوانی جنرال سمیع سادات ته هم پکې بلنه ورکړل شوې وه او نن یې زموږ بلنه منلې چې خپرونه کې به راسره لږه شیبه وروسته اوسي او خپل نظریات به شریک کړي. او د امریکا او د چین د جمهور رئیسانو د نننۍ لیدنې جزئیات به د سپینې ماڼۍ د مخې د خپل همکار عزیز الرحمن نوورو چټول تستړی مشویم هیله ده چې موږ سره وسی لګه شی بکی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو د څار د ادارې مشر جان ساب کووي طالبان د امریکا لمرستو ګټه پورته کوي. خغلی ساب کو چې د سیشن به پرځنه پرونی د کانګرس د یوې استمایي غونډې کې خبري کولی ویل چې دا امکان نه لري چې په دغه مرستو کې د طالبانو د ګټې اخستنې مخنیوي وشي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنۍ ته ویلي چې مرسته کوونکي د مرستې نه سیاسي کوي. د خپل د دغه موضوع نور جزئیات په د خپل همکار سمیع الله جلال زین واخلم چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه راسره ده. جلال زین صاحب، د افغانستان سره د امریکا د مرستو په اړه باندې په دغه استمایي غونډه کې نور هغه مهم ټکي څه وو؟
آشنا صاحب سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. د متحده ایالاتونو د کانګرس په دې استمایي غونډه کې په دې بحث وشو چې آیا له افغانستان سره د امریکا مرستې په ځای مصرفیږي او که دا مرستې د طالبانو لاسته ورځي. پر دغو مرستو د امریکا د څار د ادارې مشر جان سابکو وویل د دې امکان نشته چې له دغو مرستو څخه د طالبانو د ګټې اخیستنې مخنیوی وشي. جان سابکو زیاته کړه که څه هم د دغو مرستو اکثریت برخه د افغانانو سره د مرستې په هدف کارول کیږي، اما دغو مرستو د افغان میرمنو، افغان خبریالانو، مدني فعالانو او نورو افغانانو د ژوند د ښه والي په برخه کوم تاثیر نه دی ښی. جان صاحب کو د امریکا غږ د اردو څنګه دی و خبريال د دې پښتني په جواب کې چې کدا مرستي ونشي څه کیږي؟ غوول ک دا مرستي د افغانستان سره ونشي د افغانستان اقتصاد به سخت زیان وویني او خلک به د لوګي بي وزلي لعمل د سهي مشکلات او لعمل خپل ژوند له لاس ورکي او لګنو مشکلات سره به مخوي. صاحب کو وویل چې ک د امریکا حکومت او کانګرس غواړي چې د مرستو تداوم ورکړي نو د مصرف او ترسره کیدو لپاره غوري لاري چاري هم ستا. همدارنګه یو شمیر امریکایي قانون جوړونکو هم په دې اړه بیلابیل نظرونه ورکړل. امریکایي قانون جوړونکي رچ مکور مکوول هو کسانو ته باید پیسې ورنکړل شي چې له دغو پیسو څخه د ناوړه اهدافو لپاره کار اخیستل کیږي، په خاص ډول هغه رژیم ته چې ښځې ماشومان ځوروي، شکنجه کوي او لوګي سره ناوړه چلند کوي. اما د طالبانو ویان لکه څنګه چې تاسو وویل دغه څرګندونی رد کړي. هغه وویل چې مرسته کوونکي باید له مرستو څخه مرستې سیاسي نه کړي. هغه وویل چې د امریکا حکومت د طالبانو د حکومت سره مستقیمه مرسته نه ده کړې او کومې مرستې چې په افغانستان کې مصرف شوي هغه د بهرنیو مؤسساتو لخوا لګیدلې دي.
دا سیال کې چې د متحده ایالاتونو د کانګرس غړي له روسیې سره د اوکراین او له حماس سره د اسرایلو د جګړو لپاره د امریکا د میلیارډونو ډالر مرستو ارزونه کوي، اوس د 2021 کال په اگست میاشت کې له افغانستان د متحده ایالاتونو تر وتلو وروسته له یاد هیواد سره د میلیاردونو ډالرو مرستو په اړه هم پوښتنې را پیدا شوې دي.
مونږ پوهیږو چې طالبان د خپل اهدافو لپاره د دوه پیسو په غلا او د مسیر په بدلولو کې ښکیل دي. هغه څه چې ما په غوسه کوي دا دي چې د بایدن حکومت په هر قیمت د تعامل سیاست تعقیبوي.
متحده ایالات له افغانستان سره ستر مرسته کوونکی هیواد دی، خو د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د متحده ایالاتونو ځانګړي پلټونکي جان سابکو د سه شنبه په ورځ قانون جوړونکو ته وویل د دې تضمین نشي کولی چې دا پیسې مطلوبو ځایونو ته ځي.
موږ اسناد برابر کړي چې طالبان د امریکا مرستې ترلاسه کوي. موږ ونه شوای کړای چې دغه مقدار معلوم کړو، او لکه څنګه چې ما په خپل وینا کې وویل غلا معمولا دا نه وایي چې څومره غلا کړی ده.
خو امریکایي قانون جوړونکو دا تایید کړی چې که امریکا له افغانستان څخه لاس واخلي په یاد هیواد کې به بشري ناورین رامنځته شي.
دا مهمه ده چې موږ له طالبانو سره د تعامل فضا وساتو او دا حتمی ده، خو زه باور نه لرم چې موږ د هغه واقعیت څخه په انکار د ښې پالیسۍ په نتیجه کې څه ترلاسه کړو.
ملګرو ملتونو د روان کال په پیل کې وړاندوینه وکړه چې د نړیوالو مرستو 10% کموالی به د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز ولري. سابکو قانون جوړونکو ته وویل د مرستو کموالی به د امریکا پر سیاست هم اغیز وکړي.
خلک به وږي وي او پر سړکونو به مري. هر ډول کنټرول یا نفوذ چې موږ لرو کوم چې فکر کوم کم دی، د مرستو په بندېدو سره به له منځه ولاړ شي.
د ژغورنې نړیوال کمیټې د رواني اونۍ په پیل کې خبرداري ورکړ چې په زور د زرګونو افغان کډوالو د ایستلو په اړه به د پاکستان پریکړه چې اکثریت یې د لسیزو راهیسې په هغه هیواد کې اوسیږي کړکېج نور هم زیات کړي.
هیواد د زرګونو ورتلونکو کورنیو د جذب توان نه لري او دا به احتمالا اقتصاد ته نور هم فشار ورکړي. بنان د افغانستان وضعیت به احتمالا او په مجموع کې ناوړه شي.
یو شمیر امریکایي قانون جوړونکي پلان لري چې پر پاکستان فشار راوړي څو خپل پریکړه بدل کړي.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په پرونی یعنی د سیشن بي په غونډه کې د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی. په دې غونډه کې د افغانستان د متحده جبهې مشر او پخوانی جنرال سامي سادات ته هم معلومات ورکړل شوی دي، او جنرال سادات دا شیبه د مرکې لپاره زموږ سره په خبرونه کې مال دی. سادات سب ستړي مشي پروګرام ته کړی سلانډي کما تاسو د امریکا د استازو جرګې د څه لپاره بللی وي؟
مننه آشنا صاحب، موږ پرون د امریکې ارتباط خارجي کمیټې یو غونډې ته دعوت شوو چې په هغه کې د افغانستان د سقوط لامل فعلي وضعیت او ممکن آینده برنامو باندې موږ خبرې وکړلې.
خیا مالا غختل چې لګنورم په تفصیل سوارم چې څه به ویل شوی، خو په صورت د امریکایي سیاستوالو اندېښنه خېر څه و چې د افغانستان په حالاتو یې په ساتونو تقریبا وګړي خبرې وکړلې تاسو سره؟
اول خو د مسولیت او شفافیت موضوع ډېر مطرح و، په دې خطر چې د مسولیت د چا ولی افغانستان د طالبان لاس ته ولوي دی او جمهوریت ولی سقوط شو پر هغه باندې ډېر بحثونه وسول. البته د دې د حزب په مابینس کې هم بازه ویل چې دا د ټرمپ ګناو بازه ویل چې یا د بایدن ګناو چې د بایدن تر رهبری او تر څارنې لاندې د موضوع وسوله، او زموږ څخه هم په دې باره کې نظریات او سوالونه ډیر وسوله. جو څه معلومیږي چې په امریکا په کانګرس کې کرا کرا دغه واقعیتونه چې کوم دي په دې باره کې بحثونه کیږي، او کوشش مده وکړي چې د امریکا او کانګرس هغه غړي چې په دا کمیټې کې دي هغه آینده ته متوجه کړم او ورته وایم چې فعلاً هم دغه تهدید وجود لري او ضرورت دا دی چې افغانان سره کومک وسی ترڅو دی وسی کولای خپل مملکت برته ونیسي او ترورستان دغه ځای څخه وشړي.
یو تاسو کدا تبصره مو کوي چې دا تاسو ویل چې واقعیتونو ته توجه کیږي، کدا ویو چې کوم واقعیتونو ته ترڅنګ تاسو په دې خپل خبرو کې د سیمه مدعي شوي چې د اسامه بن لادن د زوی په شمول ځنه د سې ترګر په افغانستان کې دي چې ممکن لوی خطر پیښ کړي، د امریکا د کانګرس غړو په دې اړه باندې څه نظر درلودو؟
د کانګرس غړو بعضي د اقل مايك والز چې د استخبارات په کمیسن کې دی په کانګرس کې هغه د خبره تایید کړل، ویل چې بالکل د غاینې راپورونه د امریکا حکومت استخباراتي شبکې هم لري چې د یو تعداد ډېر د القاعده برجسته ازا او د القاعده جنگیالي په افغانستان کې د اوس ژوند کې روزل کیږي او حتی تر افریقا او تر دې ځایو پورې دی سفرونه سره کوي. او بالکل دا خبر ما وکړل، عبدالله بن لادن په افغانستان کې اوسیږي، اسامه محمود د القاعده د هند شبه جزیرې مشر په افغانستان کې اوسیږي، د القاعده د رهبری دوه معاونین دوامدار افغانستان ته سفر کوي، او حتی د القاعده آزاد سومالیا او د افریقا او د یمن او د سوریا او د عراق څخه اوس آزاد د ایران پر لار افغانستان ته سفر کوي. اولته د آینده پلانو په باره کې دی پلان گزاري کوي، تمرینات کوي، او زه مطمئنه یم چې متاسفانه د کارونه چې دی کوي بیا لکه هغه پر امریکا چې سپتمبر کې حمله وکړلې بیا دغسې حملې کوي، او سبب د دې ګرځي چې بیا پر افغانستان باندې خارجي خلک راسي حملې وکړي. نو په دې خاطر دا زما وظیفه ده چې زه د خلک پوه کړم چې دغسې یو مشکل روان دی، موږ دا غوښتنه نه لرو، دا خلک موږ نه مایه کوو، تاسې زموږ کومک وکړئ، موږ یې مایه کوي تر څو موږ وسو کولی خپل وطن آزاد کړو. او دا د امریکا اخلاقي وظیفه ده چې بېرته د افغانانو سره باید کومک وکړي، چون دا وضعیت چې موږ دغه اوس افغانان پکښې دي دا یو غټ دلیل خپل د امریکا د ناکام تصمیمګیری، خصوصا د بایدن ناکام د تصمیمګیری د سبب څخه د حالت تلویدلی. او دا اون یعنی عدالت خدا دی چې دی برتز موږ سره کومک وکړي چې موږ خپل وطن آزاد کو او افغانستان د ټولو افغانانو کور وګرځو، او دغه ډیر دغه بدبختی د بې عزتی چې افغانان ته پیښه ده دته باید خاتمه ورکړو خپل وطن ژوند.
یو دا تاسو چې د ترګری خطر په افغانستان کې ډیر مطرح کو په کانګرس کې، امریکایي سیاستوالو څه ویل چې امریکا باید اوس په دې وخت کې په افغانستان کې بیخ کېل شي کنه شي؟ مثلا
دلته دوه نظر دی، یو نظر خدا دی چې خپل داخلي دیموکرات حزب دی هغه وایي چې په افغانستان کې بیا موږ نه باید نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په نور ځایو کې هم امریکا شکیل نه سي. مګر د بل خوا جمهور خوان دي چې هغه فعلاً کانګرس په لاس کې دی، هغه وایي چې نه، په دې خاطر چې امریکا یو غټ ملک دی، د دنیا یو عظیم قدرت دی، دا د امریکا وظیفه ده چې باید د دنیا د ثبات لپاره د دنیا په نور ځایو کې هم دی د خلکو سره کومکونه وکړي، او د امریکا د منافع او د امریکا د امنیت لپاره هم باید امریکا د خالتونه وکړي.
مننه جنرال صاحب سمی سادات، کشکې پروګرام کې وخت ډیر و، موږ به خامخا ډیرې پوښتنې کړې وې خو وخت کم و. ډیر تشکر چې موږ بلنه منلې و.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه،
چې د پاکستان نه جبري ایستل شوي کډوال باید ستاسو په باور چیرته لاړ شي، او څوک باید د ځای په ځای کولو مسؤلیت واخلي یا مرسته ورسره وکړي که چیرته دا په ډیورنډ کرښه پات کیږي او که اوړي افغانستان ته.
د سپیناوي تور مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو.
د دې افغانانو د دې کډوالو هیڅ سرپناه نشته دی که په داسې شکل باندې دی لکه د څارو د ځناورو په شان ته کې چپکول کیږي، شړل کیږي. آیا په افغانستان کې د دې لپاره کوم وضعیت سم کړی شوی چې هلته را سنبال کړی شي؟
هلته طالبان یا هلته هم موقت حکومت دی، یا مثلا سرپرست حکومت دی، دوه سرپرست حکومت چې خپل ځان تر ډیره حده و ملت ته مسؤول نه بولي، پس هلته هم عین ستونزې موجودې دي.
هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه.
د افغان کډوالو موضوع تر ازو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلې دي چې د پاکستان نه افغانستان ته د ستنېدونکو افغان کډوالو په تیرو نږدې دوو میاشتو روان بهیر په ترڅ کې 320,000 او 400 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د اوچا دفتر مشر دانیل اندرس په تورخم کې د بیرته ستنو شوو کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس د ملګرو ملتونو د نورو بشري ادارو استازو د بیرته ستنو شوو کډوالو د وضعیت د ارزولو په موخه په ننګرهار ولایت کې د طالب چارواکو سربیره په تورخم کې د بیرته ستنو شوو کډوالو د پندغالي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرانه لیدنه کړي، او هلته وضعیت د اندېښنې وړ بللای.
زنن دلته په تورخم کې مو د زرګونو افغانانو شاهدیم چې له پاکستان څخه افغانستان ته راستنیږي. ډیرې په خرابات حالت کې دي. دوی دلته در رسیدو لپاره څو ورځې انتظار باسي. ما دلته د ډیرو راستنو شوی کډوالو سره خبرې کړي. ګڼ شمېر په افغانستان کې کور نه لري. په څونه کې ژمی هم را رسیدون کوي.
دو چا په وینا په تیرو نګدی دوه میاشتو کې له پاکستان نه افغانستان ته 300 او 400 افغان کډوال راستنه شوي. انډریس لنریوالو د مرستې د غوښتنې ترڅنګ زیاته کړه چې دوی وار لمخه خپل زیرمې په هرات ولایت کې په زلزله ځپلو ویشلې دي.
The challenge is also that a month ago a major earthquake hit Herat.
یو نن غوونه همدا د چیو میاش فلاند هرات ویلو زلزلې ولرزاو نو ټوله خیمه کمپلې او ټول هغه د مرستې توکي چې مونږ په دې هواد کې لرل هغه مو زلزلې زپلو ته وشل. دا زموږ لپاره یو لوی نن غوونه ده چې په همدې شیبه کې له پاکستان څخه راسنونکو سره مرسته وکړو.
We have used in the response to that earthquake. It's a huge challenge for us to respond to the returnees from Pakistan in this very moment.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په بیرته راستنه شو کډوالو کې هغه کسان هم شامل دي چې په قانوني اسناد دغه هیواد ته سفر کړی او یا د کډوالې ثبت شوی پیژن پانی لري. احسان لاریو زین، امریکا غږ، واشنگتن.
او د فلای دوبای هوایی شرکت خبر ورکړی دی چې کابل ته بیرته خپل پروازونه پیل کړل. یاد شرکت ویلی دی چې د 2 کلن ځنډ وروسته د نومبر د 15 نیټې یعنی نن د عقرب د 24 نه به د دوبای د دویم ترمینل نه کابل نړیوال هوایي ډګر ته هر ورځې 2 الوتنې ترسره کی. د فلای دوبای شرکت د معلوماتو د مخې د دوبای کابل عالی درجه دوه طرفه ټکټ بیا 8000 اماراتي درهم او د ارزان بیا یا اکانومي دوه طرفه ټکټ بیا 2800 اماراتي درهم ده. خو د کابل نه دوبای ته بیا د همدی شرکت عالی درجه دوه طرفه ټیکټ $3000 چې څه باندې 1000 اماراتي درهم کیږي او د تر ټولو ارزانه یا اکانومي ټیکټ بیا $800 چې 2908 درهم کیږي اعلان کړی ده. د طالبانو حکومت ویلي دی چې د فلای دوبای د وای شرکت د لوټنو پیل به په افغانستان کې د وای چلند د شرکتونو ترمنځ یوې مثبتې سیالۍ ته لار پرانیزي او په مناسبه بیا به د هوایي سفر د ټیکټونو چمتو کولو کې مرسته وکړي. او دلته په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن نن چهارشنبه د خپل چینی سیال شی جین پینګ سره لیدنه کوي. جمهور رئیس بایدن هیله من دی چې د دواړو مشرانو دا لیدنه به وکړي شي چې د واشنگتن او بیجینګ د اړیکو ښه کېدلو سبب شي. دا لیدنه د امریکا په کالیفورنیا ایالت او د آسیا پیسیفیک د اقتصادي همکارۍ غونډې ترڅنګ ترڅکی کېدونکې ده. د دې لیدنې په اړه به نور جزئیات د خپل همکار سید عزیز رحمان نوخلم چې د سپینې ماڼۍ د مخې نه به خبرونه کړي سره مالوسی. عزیز جان، ستړی مې شه د دې لیدنې نه څومره تمه کیږي؟ آیا په دې لیدنه کې مثلا د کمی لوی موافقه یا تړون امکان هم شته کنه؟
آشنا صاحب، د ځنو امریکایي چارواکو په وینا د دې اټکل شته چې په نننۍ لیدنه کې دواړه خواوې پر دې باندې موافقه وکړي ترڅو د دواړو هیوادونو د فوجیانو ترمنځ تماس یا اړیکه بیرته راوغول شي، ورغول شي او بیرته لسره دغه اړیکه یا تماس پایل شي. ځکه چې د 2000 میلادي کال را په دی خو دا تماس قطع شوی دی او واشنگتن د پاره دغه تماس ډیر مهم دی، ځکه چې د آسیا په جنوب ختیځ کې د دواړو هیوادونو د سمندري او هوایي ځواکونو ترمنځ دا تماس کولای شي چې د ناوړه پیښو مخه ونیسي. نو په همدې دلیل پرون کله چې جمهور رئیس بایدن مخکې لیدې چې کالیفورنیا ایالت ته پرواز وکړي، دا خبره یې وکړه چې د چینایي سیال سره د لیدنې هدف همدا دی ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځول شي.
To get back on a normal course, of course.
ترڅو وکړای شو اړیکی عادي حالت ته راوګرځو، ترڅو وکړای شو چې د کارکېچ په وخت کې ټلیفون پورته کړو او له یو بل سره خبرې وکړو، ترڅو دا ډاټ رامنځته شي چې د دواړو هیوادونو پوجونه له یو بل سره اړیکه ولري. لکه څنګه چې ما وویل، موږ هڅه نه کوو چې له چین څخه واټن واخلو، بلکې هڅه کوو چې اړیکه خکړو.
که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې ښې نه دي او سړې دي، لکن په دې تیرو څو اونیو کې یا تیرو څو میاشتو کې د بیجنګ او واشنگټن ترمنځ ځینې رسمي سفرونه شوي دي او ځینې په دې باور دي چې دغو سفرونو د نننۍ لیدنې لپاره ډېر ښه او مناسب شرایط برابر کړي دي. البته له دې لیدنې وروسته د آسیا پاسفیک هیوادونو د اقتصادي همکاریو ناسته هم ترسره کیږي او د سګنۍ ناسته د متحده ایالاتونو په کوربتوب د کالیفورنیا ایالت په سان فرانسیسکو ښار کې کیږي. خو دغه ناسته په داسې حال کې کیږي چې نن سبا او بل ورځ د دې تمه کیږي چې په سان فرانسیسکو کې زرګونه کسان را غونډ شي او اکثریت به د دغه غونډې په خلاف شعارونه ورکړي.
مظاهره کوونکي په واټونو کې راټولېږي او په دې هیله خپل غږ پورته کوي چې د آسیا پاسفیک د یو شته هیوادونو مشران به د دوی غوښتنې واوري. ځنې په لوی شمېر او په لوړ غږ واټونو تراوځي، خو په دې مسأله کې ځنې په خاموشۍ کې په شخصي توګه خپل احتجاج څرګندوي. دلته راټول شوي خلک د اقلیم د بدلون، د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې او په میانمار کې د فوجي واکمنانو او توکمیزو ډلو ترمنځ د نښتې په اړه خپل غږ پورته کوي. کوکولی د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکارۍ یا اوپک د ټولو مشرانو پر ضد مظاهره کوي.
دوی پر برما باندې وسلې پلوري، په ځانګړې توګه د هند په شمول روسیا، چین او تایلند وسلې پلوري.
ځینې خلک بیا د ولسمشر جو بایدن او د چین د مشر شي جین پنګ ترمنځ د لیدنې لپاره اعتراض کوي، ځکه چې دوی د غږ د څرګندولو فرصت دی. جین ګوای په چین کې د کووید 19 سخت اقدامات یو لاملونو څخه و چې له خپل کورنۍ سره یې چین پریښو.
زل لاس انجلس څخه سان فرانسیسکو ته راغلم چې د نورو دیموکراسي پلاوه فعالانو سره ودرېږم.
د سان فرانسیسکو ښاروال وایي ښار د خلکو د حقونو ملاتړ کوي چې خپل نظر څرګند کړي.
موږ غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې خلک پوه شي چې موږ د سوله ییز لاریون ملاتړ کوو، خو موږ په مظاهرو کې تاوتریخوالی یا د ملکیت ویجاړول نشو زغملی.
په ښار کې د نړۍ د مشرانو او فعالینو د خوندیتوب د ډاډمنتیا لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او امنیتي موانع او سلګونه اضافي کسان د امنیت د ټینګولو لپاره ګمارل شوي دي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
بل خو لسګونو زرو کسانو د سیشن به پورزې د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې د اسرائیل په ملاتړ مظاهره وکړه. دا مظاهره د امریکایي اسرائیلیانو د خوانه ترتیب شوی و. بل خو ته یو شمیر کسانو په غزې کې د جګړې پای ته رسیدو او د حماس ډلې څخه د برمته شو کسانو د خوشی کېدلو غوښتنه هم کوله. پام وکړئ د وحید فیضی راپورت.
په غزې کې د اسرائیل او حماس ترمنځ تر جګړې څخه باندې یو مشت اورسته دلته په واشنگتن ډي سي کې په لسګونو زره کسان د اسرائیل په ملاتړ راټول شوي وو. یو شمېر مظاهره کوونکو د اسرائیل په ملاتړ په لهو شارونه لیکلي وو او د حماس ډلې څخه د هغو 240 برمته شو کسان د خوشی کېدو غوښتنې کوله چې د ډلې د اکتوبر 1 په بریدونو کې د ځان سره وړي دي.
زه دلته راغلی یم چې د خپل هیواد اسرائیل اول ته چې څه تیریږي ورنه ملاتړ وکړم. موږ له خپلو اسرائیلي ورونو او خویندو سره ولاړ یو.
ټولو ولیدل چې حماس څه وکړل. زه غواړم چې هدا خلک د ملکي کسانو تلفات راکم شي.
د غونډې ته د متحده ایالاتو د کانګرس ځینو غړو هم ویناوې وکړې او له اسرائیل څخه خپل ملاتړ څرګند کړ.
موږ به اجازه ورنکړو چې تاریخ د هولوکاست ورځو په څیر تکرار شي چې يهودان به په نخښه کېدل، وژل کېدل او قصاب کېدل.
د سوری د ډېر ترنامه لاندې یو شمېر خلکو بیا د اسرائیلي پاوس یرغلیز عملیات د پښتنې ور ګڼل.
موږ ژر تر ژره په جګړه کې وقفې ته اړتیا لرو. موږ بشر دوستانه وقفې ته اړتیا لرو.
له دې مظاهری بهر د اورتودوکس يهودانو یوه ډلې په غزا کې د جګړې سره مخالفت څرګند کړ.
موږ غم له فلسطینیانو سره یو دی. موږ ورسره مینه لرو. موږ ګډ ژوند کړی او کولای شو ژوند وکړو.
تر دې وړاندې زرګونه کسان د همدې روان میاشتې په څلورمه په واشنگتن ډي سي کې د فلسطینیانو په پلوي مظاهره وکړه او پر ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو د ملاتړ لکبله نیوکه وکړه.
په ټوله کې د واشنگتن ډي سي په شمول د نړۍ په ګڼ خارونو کې مظاهری شوې دي او په ټوله کې خلک غواړي چې په سیمه کې امنیت پابوشي او اوربند وشي. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن ډي سي.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
او د خیبر پختونخوا د 400 په شبقدر سیمه کې یو افغان د میلیارډونو پاکستانی روپیو په لګښت د چپس د سکار کارزینه جوړ کړی دی اچلی چې په کې د افغان کډوالو ترڅنګ پاکستانی وګړو ته هم د کار زمينه برابر کړی ده. دا سوداګر اوس د کډوالو ایستلو سره خپل راتلونکي ته ډیر اندېښمن دی. مسکا ساپی ورسره خبري کړي.
د سوپر پاور فنوم د چپسو او پاپړو هغه کارخونه چې دا مهال د لزګرو افغان او پاکستانی وګړو د آیت لویه سرچینه ګرځیدلې ده د دوست محمد لخوا فعال ده. دوست محمد د ننګرهار ولایت سره تړاو لري خو په خبرته څیرمه شبقدر کې اوسیږي او د میلیارډونو روپیو په لګښت دا کارخونه چلوي. نو وړي وای سره لدی چې یو پانګوال او راجستر افغان دی خو په پاکستان کې هیڅ مسؤلیت نه لري.
تقریبا دې کې موږ هغه وخت لږ سر مې گزاري کړو خو به الحمدلله زه اوس روزګار دغه شي پیسې را د کړې سموته نور را پیدا کړلې. نو تقریبا وه ته کروڑ روپۍ خپلې پردی لکه په دې کې موږ سر مې گزاري کړې ده. موږ اوس لکه روزګار کوم خامخا لکه د افغان دلته هیڅ اهمیت قدر نشته دی. لکه که زمونږ مزدور سره هم څه مسله راشي او لکه تاڼه تحصیل ته خبره لاړه شي نو دغه د مزدور خبره ټیکي خو زمونږ خبرې ته څوک هېڅ اهمیت نه ورکړي. دریمه خبره دا ده چې مونږ که چېرته د روزګار پسې مونږ شي نه راوړو لکه پلاسټک راوړو د لاهور نه راوړو نور داسې مالونه په اسلام آباد ملتان مونږ چېرته لاړ شو زمونږ شپې راځي چې مونږ یو هوټل ته لاړ شو نو مونږ ته په دې پی او آر کارت باندې مونږ ته لکه دغه نه ملاوېږي کمره نه ملاوېږي سہولت راته نه ملاوېږي داسې شی دی راته وګورځي.
دوست محمد وایي که یو پلاو د بانکي حساب نه درلودلو ستونزې دي بل پلاو په پاکستان کې بې ثبات راتلونکي اندېښمن کړی دي.
ریبن موږ دلته چې دا کوم کسان لګی کړی دي 15 کسان لګی کړی دا ټول موږ سره ماجر نه دي. ماجر موږ سره په کې 15 کسان یا مطلب 10 کسان دي باقي ټول پاکستانی دي. همدې ځای علاقې خلک دي د اټکی اوسېدونکو دي. دي ته موږ دا روزګار زمينه برابر کړی یو ښه کار دی. دغه خبره دا چې دي ته موږ مطلب دا چې ټیکس ورکو دي کې بجلی لکه حساب کتاب دي ته ټیکس ملاويږي دي ته هر اوسېز کې زمونږ لکه دوی ته پیدا ملاويږي نقصان نه ملاويږي. که موږ ته پکې نقصان ښکاره دا نقصان دی چې یاره موږ اوس لکه د بینک اکاونټ موږ نه لرو موږ یې نشو جوړولی موږ په دې یاري کو چې یاره زموږ دا کارت دی اوس اوسه پورې کار کوو اوس د دې نه خواته ایکسپیر شو موږ داسې نه چې زموږ دا پیسې چې کوم دی نو په بینک کې بندې پاتې شي موږ سره نورې څه مسلې ځکه زموږ همداسې مسلې نه حل کېږي چې چېرته لاړ شو موږ ته ډېر په کم نظر کتل کېږي.
په دې کارخونه کې لسګونه افغانان او ځایي اوسیدونکي په کار بوختي خو ویره لري کدا کارخونه بند شي د کور اړتیا کې به څنګه پوره کړي.
موږ د افغانانو سره کار کوو دلته کې موږ د ډېر وخت نه کار کوو دلته کې زمونږ رزق ته لکه دا کارخانه چې بند شي موږ بیا چرته ځو بس په لور پیځه کار کوي چې څنګه کار کوو دا مې شرط چې 4000 روپۍ تنخواه مې راويږي.
زما اتنه حکالو شو چې دلګه مې کاروبار روان دي کوئی شو د مونږه مصرف لین روان دي او دا زما مشر افغان دي کوئی شو 40-45000 تنخواه ګټي دلته کې.
د اقتصادي شلونکو په وینا د راجستر او غیر راجستر افغان کډوالو له لوري فعال کارخونه د پاکستان اقتصاد ته خورا ګټورې ثابت شوي خو لا هم پاکستان دا وګړي خپل هیواد ته امنیتي ګواښ بولي.
دوست محمد په خپل مټ او کور ازیار د پاپړو دا کارخونه د ځای ته رسولې چې نن ورسره د ډېرو خلکو کاروبار روان دی او د غواړي دا سوداګري افغانستان ته وغځوي. مسکا ساپۍ امریکا غږ شبقدر.
د مسکا ساپینه پمانني د نن پښتو خبرونه دلته پای ته رسو. تاسو کولی شئ خبر شوی راپورونه د امریکا غږ په ویب پاڼه باندې او په ټولنیزو شبکو کې وګورئ. د ری خبرونه هم دا شوه په لیګي او زمونږ همکار لینا روزبی استودیو ته راغلي معلومات به شریکی. لینا جان تاسو ستړي مشه؟
بله، با سلام به شما و ببیننده ها. بخش دری تا لحظات دیگه